وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملان د زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به ولرئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکایي یو جنرال چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې څرګندونې خپرې شوې، او راتلونکي ژمی په افغانستان کې یو له خطرناکو ژمو بللې. د دې په اړه د کورنیو چارو د وزارت عکس العمل درته وړاندې کوو. همدارنګه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د 300 څخه زیات شکایتونه د کاندیدانو په اړه ورسېدلې دي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واورئ. امریکایي رسنیو د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ هغه پټې موافقې سند شکړه چې د مخې سرګندېږي اسلام آباد پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو له بریدونو سره سلا کړې ده. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونه ده.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره په خبرو کې ویل د یو امن لرونکو افغانستان په جوړولو کې خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه له 300 شکایتونو څخه 12 مورد د ولسمشرۍ د کاندیدانو په اړه دي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د یو سولیز امن او امن لرونکو افغانستان په جوړولو کې خپل همکاري جاری وساتي. نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې او ویلي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل همکاري ته دوام ورکوي.
As regards Afghanistan, let there be no doubt about our commitment for a peaceful.
د افغانستان په اړه په دې کې باید هیڅ شک ونه شي چې موږ یو سوله ییز او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن یو. زموږ د غیر اراده به کمزوري نشي، لکه د پخوا په څیر. موږ باید یو موټی سوله ییز او امن لرونکی افغانستان په جوړولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري ته دوام ورکړو. نواز شریف په یو څلورورځني سفر د امریکا متحده ایالاتونو ته تللی دی. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د کاندیدانو د ابتدایي لیست له خبرېدو راهیسې 314 شکایتونه ثبت شوي چې 12 مورد د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویاند نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچېرې کوم لري شوی کاندید اثباتي مدارک وړاندې کړي، کېدای شي یو ځل بیا په لیست کې شامل کړی شي.
در جریان رسیدگی اگر فردی مدارک اثباتی مبنی بر این که به شکل نادرست از لیست باز مانده، او مجددا به لیست باز خواهد گشت.
خغلی محسنی ده هم ویل که چیره په ابتدایی کاندیدانو هم شکایتونه ثابت شي که ده شیل لیست لیری شی. محسنی پا دستی حال که ده سرگندوانی وکری چی ده جمهوری ریاست ده ابتدایی لیست لخبری دو سره ده انتخابات خپلو کمیسیون دغه پریکړه د ځینو لرې شویو کاندیدانو لخوا غیر عادلانه بلل شوې ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په خوږیاڼیو کې ګډو ځواکونو هوایي عملیات کړي چې درې طالبان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې د وزیرو تنګې په سیمه کې شوي د وسلوالو طالبانو د یو ګروپ مرستیال ملا عادل او د هغه دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي چې وژل شویو کسانو له دې وړاندې د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د دولت ضد فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا مهم کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
امریکایي رسنیو د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د هغې پټې موافقې سند افشا کړی دی چې له مخې څرګندېږي اسلام آباد پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو سره سلا کړې ده. واشنگټن پوسټ د امریکا د استخباراتو د تروریزم ضد مبارزې د مرکز د یو سند په حواله وایي چې پاکستان او امریکا له 2008 نیولې تر 2011 کال پورې د ډرون حملو په باب پټه موافقه لري. په دغه سند کې د بی پیلوټ الوتکو د لسګونو حملو جزئیات او په دې ځانګړي ډول هغه تصویرونه هم شته چې پاکستاني مقامات ته د معلوماتو ورکولو په خاطر اخیستل شوي دي. امریکا او پاکستان تر اوسه پورې د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ دا پټه موافقه په داسې حال کې افشا کیږي چې د پاکستان صدر اعظم پرون له ولسمشر اوباما سره په کتنه کې د خپل هیواد پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د غنی کولو پروسه درولې ده او په تهران کې د ازمیختي اټومي دستګاه لپاره د سون مواد کافی دی. د پارلمان غړی او د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مرستیال حسین نقوی حسینوی په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې نور د یورانیم غني کولو ته اړتیا نشته. د تهران اټومي دستګاه د روغتیایي وسایلو د تولید په هدف جوړ شوی، خو په هر صورت د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونو ګمان کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. حسینی دغه راز ویلي چې تهران چمتو دی چې خپل 40% پورې ټول غني شوي یورانیم د دغه دستګاه لپاره د سون موادو بدل کړي، چې د ده په وینا په دې ډول به هغه اندېښنې لرې شي چې وایي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز نه دی. د ملګرو ملتونو یو خاص لیکوال یا خبریال د ایران په اړه وایي چې د هیواد کې د بشري حقونو حالت اوس هم د اندېښنې وړ دی او د ښوالي کومه علامه نه پکې تر سترګو کیږي. احمد شهید په خپل تازه رپورټ کې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د اعدام 240 پیښې په ایران کې شوې، چې یوازې 202 مورد یې د سه کال په لومړیو شپږو میاشتو پورې تړاو لري. نوموړی زیاتوي چې لږ تر لږه 9 تنه خبریالان او هغه کسان چې له انټرنیټ څخه ګټه اخلي په روان کال کې په ایران کې نیول شوي دي. په دې سره 8 انټرنیټ کلبونه او 15 میلیونه ویب پاڼې هم تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خاص لیکوال وایي چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني له هڅونکو څرګندونو چې په جون میاشت کې واک ته ورسېد ملاتړ کوي، خو فکر نه کوي چې ولسمشر به د هغه څه د بدلولو لپاره کافي وخت ولري چې له ډېرو کلونو راهیسې په ایران کې ترسره کیږي. جرمنی د امریکا سفیر احضار کړی او د هغه ادعا په اړه ورته خپل اعتراض وړاندې کوي چې پکې ویل شوی دی د امریکا د استخباراتو د جرمنی د صدراعظم ټلیفوني تماسونه څرلی دي. د جرمنی یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن وویل چې د بهرنیو چارو وزیر وسترویلې به له امریکایي استازي جان امرسن سره وویني. په جرمنی کې د امریکا د سفیر احضارول د اوږدې مودې د متحدانو ترمنځ اړیکو کې یو غیر عادي پرمختګ ګڼل شوی دی. د جرمنی صدراعظم تیره ورځ ولسمشر اوباما ته تلیفون وکړ او د هغې ادا پړی ورته شکایت وکړ چې ویل کېږي امریکایي استخباراتو د میرکل موبایل تلیفون اورېدلی دی. خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما میرمن میرکل ته ډاډ ورکړی چې امریکایي استخباراتو د هغې تلیفوني تماسونه نه دي څارلي. او د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت د تحقیقاتي کمیټې یو غړی نن په یو حمله کې چې ښایي په ظاهر ښکاري چې د هغه د ترور لپاره ترسره شوی وه وژل شوی دی. راپورونه وایي د دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی د موټر لاندې بم ځای پر ځای کړی شوی و. د روسیې د شمالي قفقاز جمهوریتونه داغستان، چچینیا، انګوشیتیا او کبردینو بالکاریا په دې وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ د نښتو او سخت تاوتریخوالي شاهد دي.
تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. خبرونه چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر 300 زیات شکایتونه تر اوسه ورسېدلې دي چې په دې کې ډېر زیات د هغه کاندیدانو دي چې له لومړني اعلان شوې لیست نه یې نمونه غورځول شوی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې په راتلونکي ژمي کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو د احتمال په اړه د کورنیو چارو وزارت څه وایي. یو شمېر افغانان وایي د فراه او ځینو ګاونډیو ولایتونو نامنیو کې ایران لاس لري. په دې اړه له کابل مستقیم رپورټ درته وړاندې کو. بیروزګاری د افغانستان امنیت ته د دولت تر وسلوالو مخالفینو هم لوی ګواښ ګڼل کېږي. دا هغه مسله ده چې په یو مفصل رپورټ کې به وڅېړو. همدارنګه د فارین پالیسۍ خبرونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی په همدې خبرونه کې اورېدلی شي. د ګولیا چار پروګرام هم مه هېروئ. زموږه غلاساره رادیو نو ورو دوستانو د ساتې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر و بجو پوري په ټول افغانستان کې د رادیو په منځنۍ صفه 2.89 اوریدل شي. هم درنګا ک په خارونو کې یا یو شمیر خارونو ته نږدې اوسېږي نو کولای شي چې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 واوري. ک انټرنیټ ته لاسرسي لري بیا چې هر چیرې د ساتې رادیو خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدل شي. د انټرنیټ پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورک.
د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر 300 پورې زیات شکایتونه تر اوسه ور رسیدلې دي. دوی وایي په دې کې ډېر شکایتونه د هغه کاندیدانو دي چې د لومړنی لیست څخه یې نمونه غورځول شوي او په اصطلاح شوي دي. همدا اوس احمد زبیر ژمن د کابل په سټوډیو کې دی. ژمن صاحب په دې موضوع باندې کار کړی دی. ژمن صاحب، د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي چې تر 300 زیات شکایتونه ور رسیدلې دي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله ان صاحب، لکه څنګه چې توقع کېدله، یو شمېر ډېرو هغو کاندیدانو چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو چې په لومړنیو لیستونو کې نمونه رانغلل او حذف شول، له کاندیداتوري څخه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته مراجعه کړې ده او په همدې اړه اعتراضونه کړي دي. د دې کمیسون وین نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه پورې 314 شکایتونه ورسېدلې دي او دوی به په چړلو باندې پیل وکړي. هغه ویل چې اکثره دغه شکایتونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ته د حذف شوو کاندیدانو لخوا دي، چې دغه پریکړه د دوی په حق کې چې شوې ده هغه دغه پر خلاف اسناد اور سپارلې دي چې وبچل شي. نوموړي وویل کچېرې ثابته شو چې کوم یو کس د قانون پر خلاف د لومړني لیست څخه لرې شوی ده، نو کېدای شي چې په وروستي لیست کې بیرته شامل شي.
در جریان رسیدگی اگر فردی مدارک اثباتی مبنی بر این که به شکل نادرست از لیست باز مانده او مجددا به لیست باز خواهد گشت، و ممکن هم هست افرادی که علیه از اونها اعتراضات و شکایت هایی درج شده اگر چی در لیست آمده، پس از بررسی هایی که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی میکنه مجددا به لیست راه پیدا بکنه. این امکان وجود داره.
بله انسب، باید وای چې د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو کمیسون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست اعلان کړ. شپږیستو کسانو چې نمونه لیکلی او شپږس پکې حذف شوی دي، یوازې لستنه په دغه لیست کې شامل شوی دي. بیا لږ نه وروسته جنو کاندیدانو خبری کانفرنسونه ورکړه او ازادي رادیو نور رسنو سره اعتراض وکړ چې دوی په غیر قانوني توګه د لیست څخه لری شوی دي. دوی اعتراض دا و چې دا چې والی لری شوی دي، د دلیل هم حتی کمیسون ورته روښانه کړی نه دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا خبره ردوي او وایي چې د قانون سره سم دغه چلند سوی ده. ځینې د انتخاباتو د څارنې ادارې لکه فیفا د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ، همدارنګه د ټیفا په نوم باندې یو بل ارګان هم په دې اړه اعتراضونه کړي دي. ویل دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید کاندیدانو ته او د غو ناظرینو ته د کسانو د نمونو د لری کېدو په وخت کې پروسه چې جریان درلوده، په دې وخت کې زمينه مساعده کړې و چې د دې بهیر څخه څارنه کړې و.
ډیره زیاته مننه زبیر شمن و چې له کابل یې رپورټ راکوه. او په رپورټ کې ویل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه پورې تر 300 نه زیات شکایتونه ورسېدلي، چې په دې کې ډېرې د هغه کاندیدانو دي چې نمونه یې له لومړني اعلان شوي لیست څخه غورځول شوي دي. دوستانو، په همدې موضوع نن د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هم خبرې کیږي. هیله ده چې په دې خبرونه کې که تاسو پوښتنې لرئ او یا له چارواکو سره شریکولې غواړئ، نو کولای شئ چې د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته زنګ ووهئ.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی په افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واوري.
دا ساده رادیو ده. دوستانو په دې ورستیو کې په یو بهرنۍ ورځپاڼه کې د یو امریکایي جنرال له قوله ویل شوی دی چې په راتلونکي ژمي کې د مخالفو وسلوالو بریدونه ښایي په افغانستان کې زیات شي، او د امریکایي جنرال راتلونکي ژمی چې عموما په ژمي کې په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو بریدونه کمیږي، خو دا ژمی د امریکایي جنرال د افغانستان لپاره یو له خطرناکو ژمو بللې. زموږ خبریال اسدالله لودین په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي چې اغوی د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لري. لودین صاحب هم دا اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. لودین صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که راته ووایي چې د امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه چې د راتلونکي ژمي په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده، د کورنیو چارو وزارت څه وایي؟
ډیره مننه انسب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. هغه اندېښنې چې د نیویارک ټایمز رسپانې لخوا د امریکایي جنرال لخلې خودل شوی وي، هغه مونږ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او نورو کارپوهانو سره شریک کړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دې راپور خپرېدل په کلا کړه دوی، او هغه دا اوازې هم رد کړي چې ګواکې وسلوال طالبان دې سکل جمعي خپل حملو ته شدت ورکړي. خاغلی دانش ویل چې د دوی ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې په خاطوګه د وسلوال مخالفینو سره مبارزه وکړي، او د غوی هر ډول پلانونه او حمله شنډ کړي. دوی ویل چې هیڅ کله به هم افغان امنیتي ځواکونه اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. باید ویم چې نیویارک ټایمز رسپانې تیر ورځ د یو امریکایي جنرال له خولې چې نوم یې هم نه دی خوبدل شوی، خو د ناتو په غونډه کې چې په بروکسل کې و ګډون کړی و، د رسپانې لیکلي و چې سکل جمعي به مخالفین خپل حملو ته ډیر زور ورکړي. د رسپانې ویلي و چې سکل جمعي طالبانو ته ډیر ارزښت لري، هغه دا چې په دې جمعي کې به د انتخاباتو کمپاینونه روان وي او د ځینې نورې آمادګۍ به هم نیول کېږي د انتخاباتو لپاره. دوی ویل چې طالبان به سږکال ژمی آرام کیننی، او د تیرو ژمو په خلاف به سږکال په ژمي کې حملو ته شدت ورکړي. دا موضوع مو په کابل کې له پوځي او امنیتي کارپوهانو سره هم شریک کړه. د امنیتي چارو کارپو اسدالله ولولجی څو شپې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو ټول فعالیتونه په افغانستان کې له پاکستانه کنټرولېږي. دوی ویل چې که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو دغه پلانونه عملی نشي، باید له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي. دوی ویل تر څو چې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې حمله وکړي، نو طالبان هیڅکله هم نه توانېږي. ښه ده چې په دې برخه کې د اسدالله ولولجی لنډې خبرې واورو.
هم امریکا هم پاکستان ادامه چند وقتی را تکرار میکنن که
هم امریکا او هم پاکستان په دی روسي وختونو کې په تکرار سره وایي چې د افغانستان په هر دولت کې باید طالبان ونډه ولري. اوس د طالبانو رهبری په پاکستان کې ده. که پاکستان ونه غواړي نس کېدای د هغوی پلانونه په افغانستان کې عملي سي. باید پاکستان سره تفاهم وسي.
بله انسه، باید ویم چې د اختر په مناسبت د مولا عمر کوم پیغام چې خپور شوی په هغه کې راتلونکي انتخابات غندل شي، او ویل چې باید افغانان په دې کې ونډه وانخلي. د پیغام ته په کتو هم ځینې افغانان داسې اندېښنه لري چې ممکن وسلوال طالبان د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. اما د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو له دې وړاندې هم د وزارت کړي او اوس هم ردوي، او ځینې نورو چارواکو هم د وزارت کړي او ویل چې انتخابات به په خف ځکه تر سره شي.
ډیره زیاته مننه کوم اسدالله لودین و چې دا کابل استډیو نه په مستقیمه توګه ریپورت راکوه. دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري.
آزادۍ رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نبی واوري. په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د فراه او ځینو نورو ګاونډیو ولایتونو په وسلوالو نامنیو کې ایران لاس لري. البته یو شمېر افغان چارواکو هم تر دې مخکې په وار وار دا خبره کړې ده، او یو شمېر افغان څارونکي او څېړونکي هم دا خبره کوي. خان محمد سند له کابل نه د راسره همداوس په تماس کې دی، د کابل په سټوډیو کې دی. سند صاحب، په دې موضوع باندې کاوریدونکو سره خپل معلومات شریکې.
بلې انسم سلام، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې انتخاباته ته لږه موده پاتې ده، او د بلې خوانه له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کېدو ته هم تیاران نیول کېږي. خو دې سره سم داسې راپورونه مو د غربي ولایتونو نه، د خلکو نه، او د دولتي چارواکو نه ترلاسه کړي چې د هواد په غربي ولایتونو کې او پتیره د فرا په ولایت کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوی دي، او دا هغه مخالفین دي چې په ایران کې روزل کیږي او بیا د هواد په غربي پولو راوړي. د غربي ولایتونو زینو سناتورانو سو شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلې غواړي چې خلک ووژني، سړي وتښتوي او د سیمې امنیت ګډوډ کړي، او دوی دا هم ویل چې دا لړۍ لسمو دی رئیس را روانه ده. دوی هم دا تاییدوي چې د دې علت د انتخاباتو او له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د پروسې ګډوډول دي. ځینو سناتورانو دا هم وویل چې د دې ګروپونو مرکزونه د ایران د زاهدان په ښار کې دي، فعال دي، او هلته مخالفین روزي او وسلې ورکوي. ان سب دا مسله مو د فرا د والی لمرستیال سره شریک کړه. هغه وویل چې داسې اوازې خپرې شوې چې په دې ورځو کې شاوخوا 1500 وسلوال مخالفین ایران کې چې تربیه شوي وسلوال شوي دي، په دې ورځو کې غربي ولایتونو ته راوړېدلې دي. هغه وویل چې سیمه زموږ د کنټرول لاندې ده، داسې نه ده چې په سیمه کې ویر او تره خپرې، موږ یې کنټرولوو، خو د وسلو او د پرسونل او تجهیزاتو له کموالي سره مخامخ یو. انسب من غوښتل چې دا مسأله د کورنیو چارو وزارت یا د دفاع د وزارت له چارواکو سره شریکه کړو، خو تر اوسه د هغو تلیفونونه بند دي او اړیکه مو ورسره نه ده ټینګه شوې. هیله ده چې لږه شیبه کې ډیر دا اړیکه ټینګه شي او د هغو ځواب هم وو.
ډیره زیاته مننه سنسه په همدې هیله چې په دې موضوع باندې چې د سیمې یو شمېر استازو دا څرګندونې کړې دي د افغانستان د امنیتي ادارو عکس العمل په روانو خبرونو کې ولرو. کور مو ودان خوشاله اوسئ دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د بلخ ولایت څخه په را رسیدلو ریپورتونو کې د خلکو له قوله ویل شوې دي چې دغلته سیمایز پولیس په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو د ازاره وضعیت سبب کیږي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی راستولې ریپورت اورو.
په بلخ ولایت کې د چاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیانو اوسیدونکو شکایت لري چې له هم سیمه ییز پولیس په سیمو کې د یادو سیمو د اوسیدونکو د وهلو او ټکولو ترڅنګ هم اشور ټولوي او هم په غلاو کې لاس لري. د بلخ ولسوالۍ قومي مشر او پخوانی جهادي قماندان ګلاب خان ازي رادیو ته د محلي پولیسو څخه په شکایت وویل چې د بلخ ولایت په سلطان خوجولي، بای مزید او د دې ولایت په مختلفو سیمو کې محلي پولیس غیر قانوني کړنې ترسره کوي او حتی د سیمو د خلکو په وژنو تورن دي.
د څه سره معلوم نه ده کنه، مثال 15 مینا سالا یو سره د 15 بل سره، مثال دورا زیات هغه پولیس مالي د شپې غل یو بل کار بالکل د مردار دی. اوس چې سره نشته تون ز په سلطان خوجولي کې شته، په برمزید کې شته، د دعا مثال د سلطان خوجولي نه نه پر هغه دلته یو مولا نه قمر د پیسو په خاطر مالي پولیس نو د خصوصي د خلک په خي ولا د خلک ته سپاسه وي.
یو واسه د بل خلص والی اوسیدونکو نه دي چې د محلي پولیسو له آزار او اذیت څخه شکایت کوي او وایي چې محلي پولیس په کلو او باندو کې د شپې لخوا غلاوي کوي او په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. بلکې د چاربولک پولیس والی اوسیدونکو هم ورته ستونزه لازمي رادیو سره شریک کړه.
چاربولک پولیس والی کې مشکلات شته په بعضی کلو کې، مثلا بعضی پولیس محلي دي، بعضی خلک زوروي. البته دوی روز خاصه نه وایي د شپې لخوا نه د واقعیت کیږي، مثلا د خلکو نه ورته ویل کی چې مثلا ته طالب سره رابطه لري، ته دلاره، ته غلره، په دغه مختلفو بانو سره هغه خلک زوروي، وایي چې زه تا باندې کوم چې دوی نه باج واخلي.
دا چې ولې سیمه ییز پولیس د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې په غیر قانوني کړنو او غلاو کې لاس لري، د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری مې وپوښت. د نه یوازې چې د دې موضوع اصلي علت په ډاګه نه کړ، د یاد شوو سیمو اوسیدونکو ادعا یې بے ځایه وبللې. سیمه ییز پولیسو د ناسم چلند په اړه ادعا یې کاملا بے ځایه بولم، او تر اوسه دا ډول کوم شکایت موږ ته نه دی رسیدلی، نه کتبي او نه هم شفایي. که داسې وي نو موږ په موقع سره لاس په کار کیږو او له عاملینو سره قانوني چلند کوو. لدې سره چې قادری وای د محلي پولیسو په اړوند هیڅ یو کس شکایت نه دی ورته کړی، خو د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قوماندانۍ مسؤلین د محلي پولیسو په برخه کې کوم مشخص کنټرول نه لري او په کراتو یې دا مسله د بلخ ولایت د امنیت قوماندانۍ سره شریکه کړې ده.
موږ د قومندان د امنیت وایو چې دغه پولیس مادي خلک نه دي، خو زابل اورېدلته په نامه د عبدالي قومندان د مادي پولیسو دی، یو نفر یو هلی لاس یې په مات کړی، داسې جنجالونه شته په کې مادي پولیسو کې زیات، ټول یې خلکو نه پیسې م اخلي، خلک په عذابوي.
په داسې حال کې د بلخ ولایت د چاربولاک، چمتاله او بلخ ولسوالیانو اوسیدونکي د یادو شویو سیمو محلي پولیس په غلا، انسان وژنه او د خلکو څخه په اوشور ټولونه تورنوي چې څو موده مخکې هم د بلخ ولایت د امنیت قوماندانۍ مسؤلینو ویلي ول که په سمه توګه په سیمه ییزو پولیسو قانون تطبیق شي، د ولسوالیانو د امنیت په تامینولو کې به هیڅ ستونزه نه لري. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د ننګرهار بیلابیلو دولتي ادارو او مدني ټولنې سازمانونو یو شمیر غړو د جلال آباد د ښار د پاکولو کمپاین پیل کړی. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ د خبريال شاه محمود شینواري راستولې رپورت وو.
د ننګرهار ولایت مقام په لارښوونه د جلال آباد ښار د پاکولو په خاطر د دولتي ادارو او مدني ټولنو غړو په ګډه د ښار د پاکولو کمپاین له تیرو دوو ورځو راهیسې پیل کړی او اوس هم دوام لري. د کمپاین ګډونوال وایي چې دوی به تر هغه پورې خپل کمپاین ته ادامه ورکوي چې له یوې خوا ښار پاک شي او له بلې خوا دغه عمل په ښاریانو کې دود شي.
پولیسونه هغه د ترافیکونه، هغه ترانسپورټ نه، هغه د ښاروالۍ نه او د اسنافونه، مدني ټولنو نه، ځوانانو نه، هغه مختلف قشرونه چې ښار کې اوسیږي او ډېر په شور او ذوق سره یې وویل چې دا ښار کې باید یو کمپاین د پاک د ښاري نظم اعادې دپاره، ښاري ژوند معرفي کولو دپاره یو کمپاین ترسره کړو او ښار به ټول له خیره سټپ بای سټپ پاکوو. کمپاین به دوام کوي، دا به تر هغه وخته پورې وي چې خلک د ښار زمونږ ذهنن آماده شوي وي دې دپاره چې ښار خپل کور وګڼي، خپل پاک توک وپېژني. د هغه ژمنو مطابق چې تېر هم دولت مخکې کړې وه، مدني ټولنه د دې دپاره ژمنه ده چې دغه نظارت په مسلسله توګه وساري او دغه پروسه یو سمبولي شکل ونه لري. موږ د دولت نه هم د نور اړوندو ګوندونو هم دې کې هیله لرو تر څو په دې کې همکاري وکړي، تر څو دا د ولس دغه ستونزه چې موږ ښار کې لرو او چاپېریال مو ککړ دی دا پاک شي او موږ او زموږ کورنۍ او زموږ
د اسناف د اتحادیې رئیس حاجي عزرحمان عرب وایي د جلال آباد ټولو دکاندارانو ته لارښوونه کړې چې په دې کمپاین کې ورسره برخه واخلي. دارنګه نوموړی له هیوادوالو هم غواړي چې د ښار په پاک ساتلو کې له ښاروالۍ سره مرسته وکړي.
ټول ننګرهاریان موږ دا غوښتنه کوو چې دا کار ملاتړ وکړي، د دوی که دکاندار دی او که څوک پیاده رو کې ناست دي، تر څو خلک زیات او تکلیف ونه شي او لارې او کوڅې خلک دپاره د تګ راتګ دپاره خلاص وي.
بلخوا یو شمیر هیوادوال بیا د جلال آباد ښار اوسنۍ نقشه ناسمه بولي او وایي چې د باران پر مهال په دې ښار کې اوبه ډن ولاړ وي او خلک نشي کولی په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي. دوی له ښاروالۍ غوښتنه کوي چې د ښار د پاک ساتلو تر څنګ دي د اوبو د وتلو لپاره پر یو منظم سیستم کار وکړي.
فارین پالیسی خبرونه په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې چې په بادغیس کې د یوې ځوان نجلۍ د ژوند په کیسه پیلېږي. خبرونه لیکي په بادغیس کې یو سړی مجبور شو چې د خپل کلي د ملایانو د حکم د پرځای کولو په خاطر خپل ځوان لور د خلکو په مخ کې ووشني. د فارین پالیسی خبرونه د دې مطلب نور جزئیات به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د وسلوالو طالبان د رژیم تر سقوط وروسته په تیرو دولس کلونو کې نړیوالې ټولنې افغانستان ته میلیاردونه ډالر ورکړي او د بشري حقونو فعالینو ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم د ښځو لوی اکثریت د خپلو حقونو څخه محروم پاتې سوی دی. فارن پالیسي لیکي اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، شاید د ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل توان او علاقمندي لا کمه شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ په بحران ځپلو هیوادونو کې د ښځو د وضعیت د قانون د رول او انتقالي عدالت پر څرنګوالي خپل کلنی آزاد بحث ترسره کړ. فارن پالیسي لیکي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ډېر کار اړتیا ده، خو د حقوقو په برخه کې د هغوی دریځ یو څه پیاوړی سوی دی. په نوي اساسي قانون کې د ښځو او نارینه حقونه مساوي دي او برابر قانوني مسؤلیت لري. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون چې د جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان د 2009 میلادي کال پالیسی نافذ دی پر شدو جنسی تیری جرم گنی. دا د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. د قانون له مخې افغان حکومت د دې مسؤل دی چې ښځې د جبري ودونو په کم عمر کې د ودونو او لفظي او فزیکي زیاتی په ګډون د هر ډول تشدد څخه وساتي. د فارن پالیسی په لیکنه د هرې ورځې په تیریدو زیاتې افغانې ښځې د خپلو حقونو څخه خبریږي او د هغو ښځو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې د تشدد د پیښېدو په صورت کې حقوقي ادارو ته شکایت کوي. خو بیا هم دا یو پیل دی. د تشدد زرهاو پیښې لا هم پټې پاتې کېږي او په ندرت داسې پیښ شوي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون پر اساس څوک مجرم پیژندل سوی وي. د فارن پالیسی په لیکنه د ښځو په وړاندې د تشدد ډېرې محدودې پیښې د افغانستان تر عدلي او قضایي ادارو پورې رسېږي. فارن پالیسی وایي د بادغیس د پیښې په څېر چې یو پلار د خپلې ځوانې لور وژلو ته مجبور سو اوس هم زیاتې مسئلې جرګو او د قدرتمندو سړو ولسي شوراګانو ته استول کېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته چې رضوان مرادی دروړي.
د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر سره په خبرو کې ویل چې د امن لرونکي افغانستان په جوړولو کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د ولسمشر ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د ابتدایي لیست له خپرېدو وروسته 314 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د علماو شورا په مذهبي ځایونو کې هر راز تخریبي اعمال وغندل. دوی د لوګر د والي ارسلان جمال د وژل کېدو په خبرګون کې نن په هرات کې غونډه لرله. امریکایي رسنیو د متحده ایالاتو پاکستان ترمن د هغې پټې موافقې سند افشا کړی دی چې له مخې څرګندېږي اسلام آباد پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو سره سلا کړې ده. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د غنی کولو پروسه درولې ده او په تهران کې د ازمیختي اټومي دستګاه لپاره د سون مواد تولید کړي دي. او جرمنی د امریکا سفیر احضار کړی او د هغې ادعا پړه ورته خپل اعتراض وړاندې کوي چې پکې ویل شوي د امریکا استخباراتو د جرمني د صدر اعظم تلیفوني تماسونه اوریدلي دي.
دا د ازادۍ راډیو دا د سمنګان ولایت والی لرغونی او تاریخي ځایونو ته د دولت د نه پاملرنې له امله اندېښمن دی. وایي چې د ژمي موسم په راتلو سره د دې ولایت لرغوني سیمې له ګواښ سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی له سیمې رپورټ راکوي.
سمنګان د هیواد لا شمالي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې لا 40,000 کلونو ډیر تاریخي او لرغونی ساحات موجود دي. قرای کمر، سومه سنگی، کهنه شهر روباتک، توتی مغاره، د هزار سومه کوکچر مغاره، چکاو قفلانی، د زړه ښار بالاحصار او د تخت رستم سنگی اوستوپه لا پیژندل شوی تاریخي ساحات څخه شمیرل کیږي. نه یوازې د لرغونی سیمې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې هم دا ډول لسکونه نور تاریخي ځایونه د ورته تهدید سره مواجه دي. خیر الله انوش د سمنګان ولایت والی لازی رادیو سره په خبرو کې وویل د سمنګان ولایت له ټولو پیژندل شویو ځایونو څخه د تخت رستم سنگی اوستوپه ډیره معروفه ده چې د لسو کالو لپاره د زردوش د ژوند ځای و او اوس د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دی او په اړه یې د یونسکو نړیوال سازمان د پاملرنې غوښتونکی شو. پخوا د مغارو ترڅنګ خلکو کښت او زراعت ترسره کوه، اوس یې ممانعت شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې ساتنه یې وشي او د یونسکو له سازمان نه غواړم د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو ساتنې لپاره یې پاملرنه ډېره کړي. دیوالی په خبره چې د سمنګان ولایت کلتوري وضعیت د یونسکو د سازمان پاملرنې ته اړتیا لري. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتی الله وفی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت د تخت رستم شاوخوا سیمو ته د دیوار جوړونې او له دې سره د قرای کمر مغاره چې د 40,000 کالو په شاوخه کې تاریخ لري د سوې ساتنې غوښتونکی شو.
پیشنهاد کردیم به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و باز هم به با مصمم می هستیم که یک ایتی فنی و تکنیکی از اداره یونسکو باید اینجا بیاین و ای ساحره ببینن. با وجودی که چند قبل ما یک ایت از وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم عریم ای ساحره تثبیت کردن که دیگه دست نخوره و در
یواز سمنگان ولایت چارواکی ندی چه دیده ولایت تاریخی عبدات و لرغون و تایون تا دی مرکزی دولت او یونسکو سازمان دی پاملرنه غوښتون کدی، بلکه دیده سیمی و سیدون که هم وایی چه باید لا تاریخی عبدات و زایون و سخیه ساتنه وشی زکه دا زایون او تاریخی عبدات دیده ولایت لرغون توب خواهی او ورته باید د دولت او یونسکو سازمان لخوا
پاملرنه تر سره شي
و آثار تاریخی و مکانهای تاریخی بیشتر در ولایت وجود داره. ما از مسئولین و البته سازمان بین المللی که به نام یونسکو است خانزی هستیم تا بیشتر در قسمت البته دولت البته حکومت محلی و سمنگان همکاری بکنن.
دی کارپانو په هند لدی سره چې تاریخی ځایونو د ساتنې لپاره دی پولیس خاصه قطعه هم جوړه شوې ده. خو دی پولیسو د شمیر په کموالی او د بی پامۍ له امله اوس هم یو شمیر خلک په خود سره توګه د باستانی سیمو په کیندلو مصروف دي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو سمنگان.
آزادی رادیو ته غوښوینسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل د امنیت کمانډانۍ مسولان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونو څخه د مجرمینو معافیت د دوی کارونو ته ډېرې ستونزې پیښوي. دا هغه رپورټ دی چې لږ وروسته به درته وړاندې کړو، خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو مهم شریک بللی. اوباما دا خبره په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لکتنی وروسته په یوې خبري غونډه کې وکړه. نواز شریف وویل د باراک اوباما وغوښتل چې د پاکستان پر خاورې د بی پیلوټ الوتکو حملې ودرول شي. دواړو مشرانو د خبرو نور تفصیل نوري اسنوري وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي تروریزم هغه ګواښ دی چې پاکستان او متحده ایالات دواړه باید په وړاندې مبارزه وکړي. اوباما دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لکتنې وروسته وکړې. د امریکا متحده ایالات پاکستان یو ډیر مهم ستراتیژیک شریک بولي. موږ په دې باور یو چې که پاکستان امن او سوکاله وي، دا یوازې د پاکستان په ګټه نه بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه هم دی. موږ غواړو په خپل ټول وس له صدر اعظم سره چې دغه هدف ته رسېږي دول لپاره کلکه اراده کړې مرسته وکړو. شریف وویل چې د اوباما غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر خاورې د بی پیلوټ الوتکو حملې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لانجمنه مسله ده بند کړي. پاکستان او امریکا د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه کې ګډه همکاري مخته وړي. موږ موافقه وکړه چې دغه همکاري به پیاوړي کوو. ما په غونډه کې دغه راز د ډرون حملو مسله هم یاد کړه او ټینګار مې وکړ چې دغه حملې باید پای ته ورسول شي. اوباما په خپلو څرګندونو کې د ډرون حملو یادونه ونه کړه، خو ویل چې دوه اړخیزي اړیکې د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د درناوي پر اصولو ولاړې دي. اوباما یادونه وکړه چې په تېر یو لسیزه کې له تروریزم سره په تړاو خړو کې له څلوېخت زرو زیات پاکستانی عسكر وژل شوی دي. یخکاره خبره ده چې په دغو تروریستي حملو کې تر بل هر چا زیات پاکستانی ملکیان وژل شوی دي. او زه په دې پوهیم چې صدر اعظم کلکه اراده لري چې د پاکستان دننه د تروریزم دغه پیښې کمې کړي او هم ښایي تر یوه حده نورو هیوادونو ته د دغو فعالیتونو د غځېدو مخنیوی وکړي. دا یوه غټه ستونزه ده، دا ساده خبره نه ده. موږ ګډ کار کولو ته ژمن یو او دا ډاډ حاصلوو چې دغه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ منبع نه بلکې د ګټورې او د متقابل احترام پر اصولو ولاړ د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو منبع شي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز وویل چې د اوباما سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړې او په خپل ګاونډي کې د ثبات د ټینګېدو لپاره پر خپلې ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه په دې کې باید هیڅ شک ونشي چې موږ یو سوله ییز او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن یو. زموږ دغه اراده به کمزوري نشي. لکه د پخوا په څیر موږ به د یو موټی سوله ییز او امن لرونکی افغانستان په جوړولو کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همکاري ته دوام ورکړو. دواړو مشرانو دغه راز له هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو پر څرنګوالي او له یوې معقولې لارې د کشمیر د لانجمنې سیمې د حل لارې پر مسلو خبرې وکړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل د امنیت کمانډانۍ چارواکي وایي چې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه د مجرمینو معافیت د دوی کارونه اغېزمن کړي دي. د کابل امنیت کمانډان جنرال ظاهر ازادي رډیو ته ویل عدلي او قضایي ادارې له دوی سره په همغږۍ مخته ولاړې نشي، نو دوی به د هغو مجرمینو لیست خپور کړي چې خوشي شوي دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ د خوشو مجرمینو د لس خبره بې اساسه بولي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیې به د قانون په چوکاټ کې وڅېړل شي. نور حال په دې اړه له کابله د مرزي احمدزی په یو تفصیلي راستولي ریپورت کې اورو. ورپسې د ګوډی اچار پروګرام مه هېروئ.
که څه هم په نړۍ کې عدلي او قضایي ارګانونه عدالت ټینګونکي بلل کیږي، خو په افغانستان کې دا ادارې له مجرمینو څخه په ملاتړ تورنې دي. په کابل کې د امنیت قمندانې هم د افغانستان په سطحه د جرمونو د زیاتېدو یو علت په دې هېواد کې له سزا پرته د مجرمینو بیرته آزادول بولي. د کابل د امنیت قمندان جنرال محمد ظاهر وایي له ځینو خطرناکو مجرمینو د ځینو اشخاصو او ادارو لخوا ملاتړ دوی ډېر پتنګ کړي. جنرال ظاهر د مجرمینو په نیولو کې د امنیتي ځواکونو هڅې او منډې ترړې د پام وړ وبللې او وی ویل
ما دا دونه وخت حوصله وکړه او په زغم سره مې عمل کوي. ما ولیدل چې یو کس ونیول سو، پر ځای د دې چې هغه ته سزا ورکول سي براءت ورکړل سو. تاسو په ټلویزیونونو کې ګوري چې احمد ونیول سو، محمود ونیول سو، خو بیا هم په وضعیت کې بدلون نه راځي. علت دا دی چې یو شمېر مجرمین چې نیول کېږي هغه بیرته خوشي کېږي.
له ښاغلي ظاهر څخه مې وغوښتل چې د څو تنو هغو مجرمینو نومونه راته واخلي چې له نیول کېدو وروسته بیرته خوشي شوي وي. هغه په ځواب کې داسې وویل:
په ځینو مواردو کې چې باید ډېره سزا ورکړل سي، له بده مرغه سزا نه ورکول کېږي. حتی د ځینو تورونو کسانو د برات حکم ورکول کېږي. موږ له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې د پولیسو فعالیتونو ته په عادي نظر ونه ګوري. زما سره ځینې نومونه او لیستونه شته چې څوک خلاص شوي او څوک نه. ما دا لیستونه د هغې ورځې لپاره ساتلي چې موږ یوې نتیجې ته ونه رسېږو. طبعا لکه څنګه چې هر څه له مطبوعاتو سره شریکوو، دا به هم شریکوو.
ښاغلي ظاهر د دې لیست د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د عدلي او قضایي ادارو سره په همغږۍ پر یو مناسب جوړښت کار روان دی. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په ځینو مواردو کې د هېواد عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروايي تورنوي. د دې کمیسیون غړي محمد عبده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مجرمینو خوشې کول له ملت سره یو ستر خیانت وباله.
څارنوالی افغانستان، محاکم افغانستان یک مقدار با چشمپوشی
د افغانستان لوی څارنوالی او محاکم تر یو حده پورې له قضیو څخه سترګې پټوي او له روابطو څخه کار اخلي. د متخلفو کسانو د دوسیو وخت کموي او محاکم دا کسان آزادوي، چې د دوی آزادي د افغانستان د بیچاره ملت د آرامۍ په وړاندې یو لوی جفا ده.
سربیره پر دې پر ټاکلي وخت د دوسیو نه څېړل کېدل او د دوسیو د څېړلو پر وړاندې د خلکو څخه د پیسو غوښتنه هغه نور موارد دي چې له امله خلک عدلي او قضایي ارګانونه ملامتوي. له دې وړاندې ځینو ملي او نړیوالو ادارو هم د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د شفافیت د نشټوالي له امله انتقادونه کړي. تیر کال د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په ستره محکمه کې اداري فساد زیات دی او خلک له همدې امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حتی خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړاندې کوي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د هیڅ یوې مافیایي کړۍ تر اغیز لاندې نه دي او د تورنو کسانو دوسیې په وخت څېړي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه هیڅ داسې یوه دوسیه د لوی څارنوالۍ په ادارې کې نشته چې د دوسیې شواهد او اسناد بشپړ وي او تورن کس خوشي شوی وي. کوم جرم چې کیږي کشفي ارګانونه هغه په ظرف د دوه اویا ساعتونو کې لوی څارنوالۍ ته راجع کوي او څارنوالۍ اړ ده چې د دوسیې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او په هغه صورت کې چې شواهد او اسناد موجود وي دوسیه محکمې ته لیږي. نو دا ادعا بی اساسه ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سرې محکمې نظر هم را واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې کار ونتوانېدو. بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په بېلابېلو سیمو کې د وژنو، وسلوالو غلاوو او سړي تښتونو له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې دا پېښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. افغان کتونکي په دې باور دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شته او دې ستونزې پر حکومت د خلکو باور هم کم کړی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی په عدلي او قضایي ادارو کې د ظرفیتونو پر لوړولو او د فساد په لمنځه وړلو ټینګار کوي.
د واقعیت د بین مجرمین عدلي تعقیب څخه معافیت پیدا کوي. دغه معافیتونه ناوړې پایلې لري. وښونه ممکن خپل دغه مجرم کله چې معافیت پیدا کړي، د جرأت پیدا کړي چې په مکرر ډول یو متکرر مجرم په توګه بیا هم د مختلفو جرایمو مرتکب وکړي. د بلې خوانه هغه افراد چې په جرم په نتیجه کې متضرر شوي دي، د هغوی حقوق په واقعیت کې تر پښو لاندې کېږي او پایمالۍ کې چې دا یو بله ستونزه ده. درېیم ټکی، ټولنه خپل اعتماد نسبت عدلي ارګانونو او قضایي ارګانونو په نسبت له لاسه ورکوي.
امنیتي مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 4 تنه د سړي تښتونې په تور نیول شوي. دوی هم درس وایي چې تېر کال هم د سړي تښتونو د 12 پیښو له جملې څخه یو کشف او وتوانېدل چې ښکېل کسان ونیسي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بېوزلي، په دولتي ادارو کې فساد، بې سوادي او د کار نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي که چیرې عدلي او قضایي ارګانونه خپل مسؤلیتونه سم ترسره نه کړي او د دولت لخوا په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم پروګرامونه عملي نه شي، نو ښایي چې دا ستونزې نورې هم زیاتې شي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام. اختر څنګه در باندې تیر شو؟ لکاندیدانو سره خوب نه پازاب شوی؟ لدی وروسته په کاندیدان خلق تر پوز راولی، زکه په هر مړي ژوندۍ کې بازار وی او د خپل انتخاباتو په بولاله بوای. چاته به یو ډول وادي ور کوي او چاته بل ډول. د خبرونه په پیل کې مو جمهوریت ریاست د هغه کاندید له حاله خبرو چې د نوملیکنې په وروستۍ شپه یې د پیسو د کمیل عمله د نوملیکنې دفتر منتظر کړی و، خو بیا یې هم د کاندید په حیث نوم ونه لیکل شو. دا ځل مو خاص د کاندیدانو اچار درته جوړ کړي دي. نوش جان موشه.
چې پیسې را نوړي ډېر غلط خلک دي.
څومره کمی دي؟
8.5 لک افغانۍ.
نو څومره دې مخکې پیدا کړی دي؟
1.5 لک افغانۍ.
ځانو قرار کینه، لا کاندیدلو پاتې شوې. د شپې 10 بجې دي، اوس به وختي د نوملیکنې دفتر بند شوی وي.
نه نه دی بند، اوس هم کاندیدانو روان دي.
ګمان نه کوم.
ته ودرې چې زه تلیفون ورته وکړم. زنگ تیر کی؟ الو، د کاندیدانو د نوملیکنې دفتر دی؟ او زه فردین وګی، د جمهوری ریاست احتمالی کاندید یم. ما ویل که د نوملیکنې بهیر یو څه نور هم هوکت کړی، زه در روان یم. مننه مننه. کور ودان کور ودان. او همدا اوس در روانیږم. لږ پیسې کمی دي. اغه راوړي؟ او زه پوره ایمان لرم چې اغه راوړي. سم ده، سم. مننه مننه. دادی
چی ویل؟
وای درته انتظار بسو، خو ژر راسه. ته دې همق سړي ته وګوره چې نه دي راوړي نو په تمه کولم دي ولي.
د موبایل زنګ دی.
الو، ته ودرېږه چې پیسې لاندې دې راوړي. نه پوهېږم، د نوملیکنې دفتر ته مې تلیفون وکړ چې راته معطله سي. او ویې منله. نه نو، تاسې اوس لږ صبر وکړئ چې پیسې راورسولې خبر درکوم. له تا سره نشته؟ 8.5 لک. ځانو چې نشته خدای دې خیر درکي. وعلیکم السلام.
څوک و؟
لومړی معاون مې و، ویل چې موږ دواړه معاونان په لاره کې درته ماتلی یو. څه شوې؟
اسې د هغه خوران له کاره وایستل.
د هغو غم مه کوه ښځې، اسې هم د کار خلک نه دي.
چې د کار خلک وای، د تا معاونان به نه کېدل. او سړیه، هغه دي د شپې 2 بجې سوې او ته اوس هم د پیسو په تمه ناستې.
او خزی عادی لکه چی بیا زنگ راغی. هلو، زه فردین وگیم، لگ نورم منتظر سی. درزو، ماوینان و پلارا کی دی. مننه مننه. هلو او لانی دی را وری ول دو نه ور خطا ہے یو صاحب نورا مزی گوندی وچ را وری هو تشکر
او سړی چوک وو
لومړی معاون مو وار خطا دی وای چې ولی نه راځي
ځای به د سانې راوړي
هلو د نوم لیکري دفتر نه خبرې کوي ښه لږ ډوره منتظر سي چې څه دا څه وایې د نوم لیکري دفتر وو بند سو پروان کې پرېښودم
ورورا څنګه خوشینه
دغه موټر مې ویلې تلویدلې اوس نه پېږم چې څنګه راو باسم
کده د ما پاسپورت وټړې ورا کښ کې راو بنوزی
ولې نه حتمن دا وزي
نو راځه چې پوسې وټړو
تراکه دغه پړې راکته دا دا
دا
دا دلته کلک غټه کته غټه
دغه دغه غټه کم کنه
غټه بس دا دا بس سم سو سید یو غټه بلم ته ورواچا
ښه دغه دغه بلم
غټه خیر سي خیر زانو زه خیز هسته کمچین کزه
سمدا زه زبره کشګه کشګه
دا خلا ځایم نه خوځي دې دا څه بلاده
ها بلخه کشګه مو پرې دا کشګه او تر کشګه ان درا هبډه مو خرابېږي دغه سي افرین راوي دې ست یاره تي
کسي خیر سي خورور هسته دې دا دومره نمونه د څه لپاره یادول
نګوري وورور اس میړون دې ما چې د دوغم راسونو نمونه ورته اخیستل نو د فکر کوي چې نور مرګري هم زور وهي نو لام دې عملې لا غوي سره سیلی کوله او د زړه له تلې زور وه جمهوری ریاست تمو د یو کم عمر کاندید له چالاکی خبرو
او سړیا د سره ګیره خودی ورس په ورس پینیږي اصل ځان په جنجال کې واچو
رختیا وای پلاره لکاندیدیدو مخ کې خودی په ګیره او سر کې یو وختام نو سپین شوی د څنګه په داتورس کې دی سر او ګیره دومره سپین شول
لوري کوم وړو کې کار نه دی د جمهوریت ریاست مقام ته کاندیدیم که کامیاب شوم د ټول هیواد او ټول خلکو مسولیت را په غاړه کیږي د دومره غټ مسولیت غم خو خامخا وختان سپینوي
ولې په لوی لاس ځان په مخته کې یو مړې ډوډۍ را رسیدله خو آرام ژوند مو
موره کای خدای کامیاب کړینو ډیره غټه خبره ده زبد جمهور رئیس لوریم او تبه میرمنې ټول مربمو په چکرونو تیریږي کله دیواتا او کله ماغای واتا
زشي دای څومره پیژنم خیر بدرونه کړی لوري اوس چې ته پریږی او چا وخت هم به بهر ته پریږدی
پلار زه هم دا اوس درته وایم چې یو وادم نه پریدم ټول وینم
لوري چې یو ظلم خدای پاک کامیاب کی بهر ته تک مو داسې ده لکه خولې ته نسوار چوي ایس مر ازای اما غلطه پا بحر کی وسای
او چی مونگ بحر یاو تدل تا لپردهی خز سر میلی که یواش شیبا بدیم یوازی پری نگدم
پلارا ما پا کم خخ کلی واد که سفیر مقراره که مور می دل تا سروی
خلوری
پلارا نن دا ویختان نورم سپین شوی دی چی داولی سپینه گی
والوری دا جمهوری ریاست غمونه دینو
تنو زند کندید که
اوس خو مې کاندید که چې رای به څومره یوسم
څه هسې دم په نیت کې نه وو چې جمهور رئیس بسې د رایو څه غم کوې
د رایو کله پاتې کېږم له رایو مخکې به چاته تیر شم
ګوره پام دې وي چې یو حکم ضعیف کاندید ته تیر نه سي او بل له ولایت څخه په وړه څوکۍ قناعت ونه کړې
ضعیف ته خو نه تیریږم او پاتې شوه د ولایت خبره نو د ما په نیت کې هم لومړی مو نیت دی که هغه راسره ونه مانه بیا ولایت غواړم او که په ولایت هم قانع نشو نو بیا د کوم ګمرک له ریاسته پرته بله څوکۍ نه ورسره منم
یاره دا د ګمرک ریاست هم ښه څوکۍ ده په یو کال کې د ټول عمر لپاره مړوي
او د ما همدغه مقصد دی چې ځان مړ کړم ته څه وایې چې زه رښتیا د خدمت شوقي یم
یاره بدې سترګې دي دا خبرې پرېږده ده وایه چې دا هیره ولې سپینوې دا دومره زحمت په دې نارځي چې موین یا رئیس او یا هم کوم بل شی شته. ځوان سړی او له ځانه دې بوډا جوړ کړی.
دا خبره نه ده.
نو څه خبره ده؟
چاته خو به وایې نه؟
نه نه وایم. وایه
هیچ چاته به نه وایي، ځکه چې ویښتان مې له ښځې نه هم پټ سپینو. هغه خواره خو له ډېره تشویشه مړه شوه چې ریښتیا مې ویښتان سپینېږي.
هغه نه ده در باندې پوه؟
نه، که خبره شوه سبا ته ټول خلک خبر دي. ته همدې لپاره یې نه خبروم.
بېغمه دې خبره کوه، زه چاته نه وایم.
خبره خو دا ده چې د انتخاباتو د قانون له مخې باید جمهوري ریاست ته د کاندید عمر له 40 کلونو کم نه وي، او زه په تذکره کې 35 کلن وم. دا هغه غم خو مې وخوړ، بله تذکره مې جوړه کړه او عمر مې پکې 40 کاله کړ. خو د سر او ګیرې ویښتانو مې له لرې نارې وهلې چې 40 کلن نه یم. نو د دې لپاره چې د انتخاباتو د کمیسون راپام نه شي او په حقیقت ونه پوهېږي، دا ویښتان سپینوم او دغه دی اوس له 45 کلن نه هم مشر ښکارم. خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کې و عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یوه، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چلاشم خبر بکم لالا
سمیین یو مپرتا نگاری گم دلالا سفر نیب اللہ رکھیا ویم رکھیا اے ناز ناز دوزر خبر مکو لالا خبر گورے بے خبر
خبر مکا ولا لا تبا بشم تبا